د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هر کله وایم د 2015 کال د اپریل د میاشتې 28 تاریخ دی د نهې یا سه شنبه ورځ ده په دې او سات کې به لومړی خبرونه اورئ ورپسې به په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبري او څېړنیز ریپورټونه او نړیوالو حالاتو د کتنې او مطبوعاتو برخې در اورو د سلام پښتونخوا په دې ګړې کې به یو نیمه سندره هم درته خپرو خو اول خبرونه د خیبر پښتونخوا چارواکو د باراني طوفانونو اغیزمنو شو سیمو دوره کړې ده او حکومت د مالی مرستو اعلان کړی دی پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي او افغان ولسمشر اشرف غني د هندوستان په درې ورځني سفر دی اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا وروستیو او باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی او د خیبر پښتونخوا گورنر د اغیزمنو شو سیمو دوره کړې ده د وزیر اعظم له دفتره نننۍ خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شو کسان ته به 15 لکه او هر زخمي ته به 50 زره روپۍ ورکوي پرون د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني خبرلان ته وویل چې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو باراني طوفانونو له وجې خواوشا 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډېر زخمیان شوي دي نوموړي ویلي وو چې د پېښور نوښار او مردان سیمو ته یې د شوو زیانونو اندازې معلومولو لپاره ټیمونه لیږلي چې اغېزمن شوو کورنیو سره به مالی مرستې وشي د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي سبین محمود قاتلین دی ونیول شي په داسې حال کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د نوموړي د وژنې د تحقیقاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او د پاکستان پوځ دې برخه کې د مرستې وړاندیز کړی د یاد کمیشن مشر زهره یوسف نن مشال ریډیو سره خبرو کې وویل پاکستان کې نه پخوا داسې وژنو کې ککړ کسان نیول شوي او نه به هم راتلونکي کې ونیول شي
موږ دا وژنه غندلې ده دا مو هم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي یو په یو وژل کیږي دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناک کیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي
د یادونې وړ ده چې سبین محمود د تیرو جمعې پورځ تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسلوالو لخوا ووژل شو چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو سمینار یا مباحثه جوړه کړې وه پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټریک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او دا کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري ګڼلی وو د نویو اصولو تر مخه افغان کډوالو ته سیم کارډونه نه ورکول کېدل د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ویاند خورم علي مهران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
چسنګ د پاکستانیانو لپاره دا لازمی ده چې د بایومیټریک تصدیق وروسته با سیم کارت اخلي نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشتي او هغوی د پی او آر کارت په ذریعه موبایل سیم کارت اخستی وي او یا اخستل غواړي نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیټریک تصدیق وروسته سیم کارت واخلي تر دې دمه د 15 زرو نه زیات سیمونه د بایومیټریک تصدیق وروسته افغان کډوالو ته جاری کړی شوي دي
افغان کډوالو تر دې مخکې څو واره له پاکستاني حکومت په دې لړ کې د اسانۍ غوښتنه کړې وه افغان ولسمشر اشرف غنی نن هندوستان ته په درې ورځني سفر ورغلی د افغان ولسمشر له دفتره پرون مازدیګر خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی به دې سفر کې د هندوستان د وزیر اعظم او ولسمشر ته څنګ ځینې نورو چارواکو سره دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کوي د ولسمشر د دفتر د چارواکو په خبره هغه به د هندي سوداګرو سره هم ملاقات کوي او هغوی به افغانستان کې د سرمایه کارۍ لپاره هڅوي افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. کابل کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غورزنګ په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر ډاکټر همایون عزیزی د کندهار او محمد آصف رحیمی د هرات لپاره د والیانو په حیث ټاکل شوی دي. په همدې حال کې د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر سمین خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د موټر سایکل سورو وسلوالو په حمله کې د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا زخمی شوی دی. تر اوسه د دې بریز موري چا پر غاړه نه ده اخیستی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. چارواکي وایي په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 څخه په داسې حال کې پورته شوی چې مرسته کوونکي ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د نیپال پولیس ویلي چې تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د اپریل په 15 د ریکټر په کچه 8.3 زلزلې نیپال او همداراز د چین او هندوستان لرې پرتې سیمې ولړزولې. د زلزله کې په هندوستان کې 16 او په تبت کې 15 کسان وژل شوي دي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک مشر پر سعودي عرب تور لګولی چې په یمن کې د هوایی بمباریو په ترسره کولو د اسرائیلو په پل پل ایښی. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د دې هیواد انقلاب ساتونکي ګارډ د قماندان محمد علي جعفری له خولې وایي د ایران دښمن سعودي عرب په بېشرمۍ او بېرحمۍ یو ملت په بمباریو وژني. سنی سعودي عرب او شیعه ایران له اوږدې مودې راهیسې سیمه ییز رقیبان دي. د مارچ له وروستیو راهیسې سعودي عرب او ملګري هیوادونه یې په یمن کې بمباری کوي او په دې هیواد کې د حوثي ملیشو او د هغوی د متحدینو د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوری د مشال ریډیو خپرونې هم د اوس تاسې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې ګړې کې به د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې باران ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان شوی خو د اغیزمنو شوو سیمو خلک له حکومته شکایتونه لري.
من دو طرف خصوص نہیں رہا گلی بس خلق داخل لکیلی خلق پار سکری گی.
د شمالی وزیرستان قومی مشران وای پوز د عملیاتو د ناکامی زور لدوی وباسی.
زمون اجرا نشتا زمون کور نشتا مون رنگ پانجو پا مون باندی انٹرنیشنل او بین الاقوامی جنگ مسالت کے مون خزام نشکلا چاولی. پاکستان ہم زمون سرا وفادار ندی زمون دا وفاداری ندی ہمیشہ دا پارا غلط پیدا کری.
افغان ولسمشر د هندوستان په سفر دی. د سیاسي چارو یو کارپوه پاکستان کولی شي د وسلوالو د ملاتړ پر ځای د خپلو اقتصادي ګټو په خوندي کولو د هندوستان او افغانستان له دوستۍ ګټه واخلي.
پاکستان افغانستان ایران هند ټول یو لوی اقتصادي ایریا جوړېدی شي. افغانستان کامن نه نو دا ټوله خبره نشي مخکې وی.
زنی نور رپورټونه یو نیمه سندره هم درته لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تر هغه وروسته چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې وروستیو باراني طوفانونو ګڼ خلک وژل او د زرګونو کسانو کورونو ته زیان ورسوه، د پاکستان مرکزی حکومت او صوبایي حکومت خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. او د خیبر پختونخوا لوړ پوړي چارواکي هم سیمې ته د لیدو لپاره ورغلي دي. دا وخت له پېښوره موږ سره زموږ همکار غلام غوث د ټلیفون په کرښه دی. په همدې اړه ورسره خبرې کوو. غلام غوث ستړی مشي. غلام غوث ستړی مشي. غلام غوث، د دغې په اړه باندې د باراني طوفانونو څخه د شوي زیان او په دې لړ کې د چارواکو د غبرګون په هکله باندې چې دوی څه کړي دي دا که اورېدونکو ته ووایه.
جی بشیر ګواخ صاحب، دغه چې کوم د متاثره دغه دې سیمې دي په کوم ځای کې چې زیاته دغه شوي ده تباهي شوي دي. نو تېره ورځ په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی دغه سیمو دغه وکړه، دوره وکړه، زیات دغه نقصان چې کم نینو د چارتبه په خزانه په چارتبه د روډ باندې د خزانه یونین کونسل چې کم د پیښور دی پاغې کې شوی دی او زیات کورونه ملته کې دغه شوي دي راپرېوتي دي او په هغه کې په واحد ګړۍ کې د یو کور چې د یوې کورنۍ اووه کسان هم وژل شوي دي. نو ګورنر مهتاب احمد خان عباسي هم د هغه ځای دغه وکړه دوره وکړه او د دغې دورې پر مهال باندې هغه د وفاقي حکومت لخوا چې کم نینو د دغه متاثرینو دپاره د مالي مرستو اعلان وکړو. هغه دا وویلده چې کم دغه په دې توپاني سیلۍ او باران کې چې کم کسان وژل شوي دي هغوی ته به د وفاقي حکومت لخوا یا د وزیر اعظم لخوا 15 لک روپۍ ورکول کېږي او ورسره چې کم جوړ شوي دي نو هغوی ته به 50,000 روپۍ ورکول کېږي. دغه شان گورنر مهتاب عباسي چې کوم دغه دي یتیمان ماشومان دي او د هغې د تعلیم دغه دي ستونزې دي نو د هغې په اړه باندې هغه دا وویل چې د دغه یتیمانو ماشومانو کفالت چې کوم دی او د تعلیم چې کومه خرچه ده نو هغه به د بیت المال نه ورکول کېږي. او د دې تر څنګ چې په دغه واحد ګړۍ کې کوم دغه دي خلک دغه شوي دي د خلکو کورونه راپرېوتي دي نو د هغې دپاره په سمدستي توګه گورنر مهتاب عباسي د 200 خیمو ورکولو احکامات هم دغه کړله جاري کړله. دغه شان خیبر پختونخوا چې کوم دغه دی اعلی وزیر دی هغه هم د دغه متاثره سیمو دغه کړي ده او هم په دغه خزاني یونین کونسل کې چې کوم دغه اغېزمن شوي کورنۍ دي د هغې سره یې لیدل کتل کړي دي او هغې ته وزیر اعلی پرویز خټک هم د مالي مرستو دغه ډاډ ورکړی. البته په دې رنګ کې رسمي طور هغې سره دغه نه دی کړی دا اعلان یې نه دی کړی. دغه شان د پېښور کې چې کوم د امریکې دغه د کونسلیټ دی امریکایي کونسلګري ده د هغې نه هم چې کوم بیان خپور شوی دی نو د هغې تر مخه امریکایي کونسل جنرل هم په دې مالي او ځاني زیانونو باندې ډېر خفګان څرګند کړی دی او امریکایي کونسلګری چې کوم خبرتیا ده هغه دا وایي چې تاوان شوی دی نو په هغې باندې د دې هم هغې نظر چارواکو سره په رابطه کې وغواړي. نو په دې ځای کې چې کوم امریکایي مرستندوی اداره دی نو هغه به ورسره هم دغه وکړي مرستې وکړي. او دغه شان بشرګواښ دا به ومومي چې بغیر په دغه پېښه کې چې کوم ځان شوی دی د مړو چې کومه شمېره ده نو تېره ورځ په دغه لړ کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني دغه ورکړو خبریالان یې په معلومات وکړه او د هغه تر مخه چې کوم دی دغه شمېره ټوله 15 دغه شوي ده وړاندې ما بیا د الارت چې کوم د پېښور غټ لوی روغتون د هغې سره مې رابط وکړه نو هغې مشال ریډیو ته دا وویل ده چې دا مهال یوازې 6 چې کوم دغه دي زخمیان دي هغې علاج دغلته کې روان دي او دغه 6 زخمیانو چې کوم دغه دي هغه د هغې حالت بالکل د هغه نه د خطرې نه بهر دي او د دې نه علاوه نور چې کوم زخمان را وی شو ادارت روختن په نوغه ټول دغه یو سیم نه تاسو ته دی فارغ شوی او دغه د دې سیمې دی متاثر شوی دی د سیم د دې سیمې باندې لګان هم ورغلي دي او ورته حکومتي د چې څنګه نو هم ورغلي دي چې کوم دغه مالی نقصانونه دي چې د هغه حجاج اخلي د هغه مستوبه ځایي حکومت ورته کوم مرستندوی دی دی هغه به سره هم مدد کوي.
صحیح شو ډیر مننه غلام غوس ډیر مهرباني.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا لکه څنګه چې تاسو له غلام غوث څخه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې روسي او باراني طوفانونو په اړه باندې روسي صورتحال واورید. د پېښور 400 او مردان اوسیدونکي وایي که چیرته د موسمیاتو محکمې او لافتونو سره د مبارزې ادارې پیاوړی وی نو د روسي طوفان له وجې به دومره نه ځپل کېدلې. خو د موسمیاتو ادارې بیا وایي چې د داسې باراني طوفانونو په اړه وړاندوینه یا پیشګویي کول اسانه کار نه دی. په هکله اسرار العالم مومند رپورټ لري.
په پېښور کې وروستي باران او طوفان په لسګونه کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. د سیمې خلک وایي که د موسمیاتو محکمې ورته د طوفان په اړه خبرداري لوړاندې ورکړې وي نو له دومره مالي او ځاني تاوانونو سره به نه مخ کېدی. دوی دا هم تور لګوي چې له پتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په ګډون نورې حکومتي ادارې هم پر وخت د توپان ځپلو مرستو ته نه وي ورسېدلې. همدارنګه د چرسدی ارشد خان چې ورور یې په یاد توپان کې د ونې راپریوتو له وجې مړ شوی وایي که د موسمیاتو ادارې د توپان په اړه لمخ کې خبرداري ورکړې وي نو د ورور به د جی ټو روډ پر ځای په موټر وې پېښور ته تللې نو اوس به بچ شوی وي.
تقریباً 4-5 کلومیٹر مزل منگا پمن ڈبا نکلے پاگا باران کی مو پخٹو کی مو پار سے موٹر میں پڑے پڑے کو لارا نوا ٹول روڈ میں جامو ٹرک جامو.
همدارا سرګندونی د پېښور یو سیدونکو امجد خان هم کوي وایي
د پخپله بګی ګرشي او مو باروتې او مو دا چې تیار شول نو ما ویل لکه حالات خراب دي دغه د سي حالات خو دینو ویلي موسمیات وال چې یاره داسې بس راځي. اورومبای خبر خدا و چې سو وخت دا طوفان را لې او دا د غوشو نو اکثرا خلکو چې دین دا پخپل مدد اپ ته پانی چې دین دی وکړې شو.
اجمیر خان چې د پېښور په دلزاک سیمه کې جوان کوي وایي که یو خوا یې طوفان او باران خپل کور را غورځولې وو نو بل خوا د شپې د جمعات په لاؤډ سپیکر اعلان وشو چې یو شمیر کورونه را پریوتی دي. نو موړی وایي هیڅ قسمه د ژغورنې ادارې نه وی ورغلی
ان د غوډیر د خلکو کمرې پریوتی دي او بل دی خو بل کور راغی چې د ماجمان په کې ملګری موږ د طرفه خو څوک نه راغلی بس خلک د خپل د کلی خلک پار ساتري او نور د پخ غلام نسټ تا غوډیر مړی چې په غلام بودیریا او د هغه سره دی خو ډیر نقصان کړی.
په پیښور کې د موسمیاتو د سیمه ییز مرکز مشر مشتاق شاوایی په پیښور کې د راغلي طوفان په اړه دوی لوړان د خلکو ته خبرداري نه و جاری کړي. د په خبره هغه ځکه چې دا قسمه طوفان چې ټویسټر نومیږي په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي نو ځکه یې په اړه پیشګویي کول ګران وي.
کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړیږي د ټویسټر کې او سایکلون کې او هریکینز کې فرق دی. اگر په سمندر کې جوړیږي او دا په خشکۍ باندې جوړ شي نو په خشکۍ چې کوم جوړیږي نو هغه دومره زر جوړ شي او دومره زر ختم شي تاسو وګورئ ٹویسٹر د ٹویسٹر چې کوم فورکاسټ دی هغه ډېر ګران دی او هغه همدغه وړ نقصان کوي څومره چې په پېښور کې وکړو.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د خبر پښتونخوا د اپتونو سره د مبارزې ادارې په ګډون د حکومت له نورو چارواکو سره خبري وکړو خو بریالي نشو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پیښور کې د زورور باران او طوفان له وجې د وجل شو کسانو د خپلوانو لپاره د 55 لاکھ او د جوبل کسانو لپاره د 50 زره روپو اعلان کړي. خو د سیمې خلک وایي باید چې حکومت د موسمیاتو محکمې او له پتونو سره د مبارزې ادارې پیاوړي کړي چې دا رنګ په راتلونکي کې د دا قسمه مالی او ځاني زیانونو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخه په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري څو ورځې وړاندې کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي سبین محمود تر هغې وروسته د موټر سایکل سورو کسانو لخوا وژل شو چې د بلوچستان د غیب کړل شوو خلکو په اړه یوه مباحثه یا سیمینار جوړ کړی و. د هغې د وژنې ذمواري هیچا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي تر څو چې دغسې پیښو کې ککړو خلکو ته سزا ورنه کړل شي تر هغې به دغلته د آزاد خیالو کسانو ژوند محفوظ نه وي. د یاد کمیشن د مشر زهرا یوسف سره ما بشیر ګواک مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې د سبین محمود پر وژنه غبرګون څه دی.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مو هم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور را بیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناکیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
زوره یوسف صاحب تر سبین محمود مخکم ځینې داسې آزاد خیاله کسان وژل شوي چې د بشري حقونو خبرې یې کولې. د هغې د وژنې وروسته ځینو څېړونکو د پاکستان جاسوسي ادارو ته په خپلو مقالو کې ګوته نیولې ده، خو د پاکستان پوځ او وزیر اعظم دا وژنه غندلې. نو څوک دی چې د انساني حقونو لپاره کارکونکي خلک په نخښه کوي او وژني؟
دا قسم پیښې چې کېږي، نو د نورو ډلو علاوه تر شا د مذهبي بنسټپاله وسلوالو لاس وي. همداراز زموږ جاسوسي ادارې هم په ځینو کیسو کې لاس لري.
نو زوره یوسف صاحب، داسې وژنې ستاسو کار نه سختوي؟ په ځانګړي ډول آیا داسې وژنې به د بلوچستان په اړه بحث کوونکي خلک خاموشه نه
کړي؟ ګورئ، موږ به خبرې کوو، کوشش به مو همدا وي، خو اوس مهال پاکستان کې د ویرې یو ماحول دی. داسې خبریالان او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي شته چې ډېر همت ښیي او په ډېرو مشکلاتو کې کار کوي. خو ښکاره خبره دا ده چې هر څه یو حد لري. موږ خپلو کسانو ته وایو چې ډېر احتیاط وکړي او ټولو خطرو ته په پام سره پر مخ ولاړ سي.
نو د بلوچستان د غیب کړل شو کسانو دا مسله به نو بیا څنګه حل کیږي؟ آیا تاسو په راتلونکي کې داسې څه وینئ چې دې مسلې ته دې یو حل راووځي؟
ملت پاله دي که بیلتون غوښتونکي، دوی ته داسې ښکاري چې پوځ ورپسې د ختمولو لپاره ورځي. په داسې حال کې د ملکي حکومت حیثیت هم کمزوری کېږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ کوشش کوي چې د بیلتون پالو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه په دې لړ کې ډېره کامیابي نه ده ترلاسه شوې، خو تر څو چې پوځي عملیات روان وي نو پرمختګ ډېر مشکل دی.
زوره یوسف صاحب، چې پرمختګ مشکل دی، نو په دې معنا چې تاسو پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت د ښه کېدو امید نه لرئ؟
زموږ د 2014 کال رپورټ راغلی، په هغه کې دا خبره واضح ده چې 2014 کال کې کومه بهتري نه و راغلې. په 2015 کال کې به نور چیلنجونه هم وي. زما په فکر په 2014 کال کې چې کوم قوانین جوړ شوي وو او کوم نور قوانین چې راځي، هغه به پر بشري حقونو ډېر بد اغیزه ولري. تیر کال یو قانون د پوځي عدالتو و، بل پر اعدام یا پانسۍ له عمل کولو بندیز لري کړل سو. تحفظ پاکستان قانون جوړ سو او اوس د انټرنیټي جرمونو د قانون یا سایبر کرایم بیل خبره کیږي چې ډېری خامیانې لري. نو په 2015 کال کې به د بشري حقونو لړ کې نور مشکلات وي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو، که یوې خواته د انساني حقونو ادارې په قبایلي سیمو کې د تیرو سلو کلونو راهیسې نافذ اف سی آر قانون د بنیادي انساني حقونو ضد بولي، نو بلې خواته د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې کورشو خلکو غوښتي چې د دې ملک سره د وفادارۍ سوګند پورته کړي او یوه نوې لوزنامه د ورسره وکړي. د قبایلي سیمو مشران وایي حکومت دوی ته د امنیت برابرولو او سهولتونو ورکولو په ځای له دوی داسې غوښتنې کوي چې پوره کول یې د دوی د وس خبره نه ده. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوځ وخت په وخت عملیات کوي چې له وجې بیلابیلو وختونو کې د دې سیمو نه په لکونو خلک به کور شوي او د پوځ له اړخه د امنیت قائمولو د ادعاو سره بیا خپل سیمو ته ستانه کړی شوی دی. خو په دې ورستیو کې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو په وخت حکومت دوی نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال شمالي وزیرستان سماجي لوزنامې په نوم یو تړون دی ورسره هم لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان نه د بې کورشوي خلکو مشر ملک نثار علي وای دا ورته ډیر عجب ښکاري.
حکومت پاکستان چې کم مقصد لپاره چې هغه دا وی چې دلته کې نشتګردي ده، دلته ګر ملکیان دي، دلته د ټولو دنیا خلک راغلي دي، دا هغه نه د شمالي وزیرستان د خاورو او د خلکو آزادولو لپاره دلته د اپریشن زر داز په نوم باندې یو اپریشن شروع شو. نو اوس چې موږ ګورو نو د دې خبره خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په خپل اپریشن کې په خپل پروګرام کې هغه ناکام شوی دی. نو هغه لپاره دې راپاسه د واډي چې دا کم موږ دا کوم مقصد لپاره دا اپریشن شروع کړو، هغه مقصد موږ په خلکو باندې سرته ورسو.
خو د دفاعي چارو سیړونکو او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر ریټایرډ بریګیډیر محمود شاوای حکومت وړاندې هم د قبایلي ولس سره دا ډول لوزنامې کړې دي.
نما په خیال نه خبره نه ده دا اوم چې کوم جاړو اګریمنت چې کوم قبایل سره شوی دي هغه دوباره نه کوي او په هغه اګریمنت په لحاظ باندې لکه دې نو په کار چې دې خلکو ته پناه ورکړي. او بیا دوستو هغه معنی عمده خلکو ته ډېر نقصان ورسېدل دي کډم شو تاسو پته او بیا اوس واپس هم ځي او بیا د حکومت نه مدد هم غواړي نو هغې دا جنۍ حکومت چې هسې نه تاسو بیا هغسې غلطي وکړي دا په جنوبی وزیرستان کې چې زه هم نو ټولو قبایلو سره هغه اګریمنټ هم نوی کړی دی او دوباره هم چې دستخط اخیستی دی.
هلته د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک خان دراز وای که حکومت په دوی دا لوزنامه ومني نو نورو قبایلي سیمو لپاره به یې هم لار جوړ شي.
دا معاهده به غځېږي په د ټولو قبایلو باندې، دا صرف په مونږ باندې نه ده، دا به د نور قبایلو باندې دا شی راځي. خو دوی مونږ ګوري چې د دوی څه نبض دی، او زمونږ نبض دا دی چې ډېر څه زره عثمانزیو مراکه کې مونږ کېناستو او ډېر زره وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یاره دغه شی چې کوم دی دا مونږ نشو برداشتولی، او که نورو قبایلو ته هم دا شی وغځېږي دا به د نورو ایجنسیانو هم غلطي وي. کړه زمونږ اجرا نشته، زمونږ کور نشته، مونږ رنګ پانځو په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ ګزام نشو خلاصولی. نو پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دی، زمونږ د وفادارۍ نه دی همیشه دپاره غلطه پیدا کړي.
بلخوا پخوانی سفیر او د قبایلي چارو پوها ایاز وزیر وای مناسبه نه ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین لا نور متاثره کړي شي.
په دې خو مطلب دا شي چې کنی دا تر اوسه پورې چې په نارت وزیرستان کې څه شوي وو دا ټول هم دغه آی ډی پی وو، دوی دا ملیټنسي کوله، دوی دا بدماشي کوله، دوی غلا کوله، دوی هر څه دوی کول. نو دوی واپس پریدی چې تاسو سوکند واخلی. حکومتي واکمن چې هلته دي هغه د خپل غلطیانو ټوله فرا په دې پرې کوي چې خلکو ته یا دنیا ته دا قبایل یو رنګ بیا بربند کی چې وګورئ دا ټول غلطي دا ټول نقصان د دوی د ورسېده ځکه دا لوازنامه لیکو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې په حقیقي توګه پرمختګ لپاره دې سیمو ته هم د نور هیواد په سیر آئین او قانون وغځوي، که نوی دغه ډول لوزنامې په امنیت ټینګولو کې بریالي کېدلی نشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د سلام پښتونخوا غړې دی راځي د اشمت سحر په غو کې وسندرو اور
په پېخور کې پر هر م جوړوا په پېخور کې پر هر م جوړوا لاد کابل پر هر ور غلې نه دی لاد کابل پر هر ور غلې نه دی دل تلا بل دوینو جام ډکوي دل تلا بل دوینو جام ډکوي هاغه ټک جام دل کوټلې نه دی هاغه ټک جام دل کوټلې نه دی پپے خور کے پر ہر م جوڑوا پپے خور کے پر ہر م جوڑوا پکلار کنا پخائی سنو لمبے ما بلوا ید خلا اور رنگینو کا تلا پگلا بنو لمبے ما بلوا کڑل دے بکورا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے بپے خور کے پر ہر م جوڑوا
اردن کو نہنی میں بجیش رازے دا خبرنو لنڈیز وارو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا خیبر پختونخوا وروستی او باران او طوفان زپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی او د خیبر پختونخوا گورنر د اغیزمنو شو سیمو دوره کړی دی. بل خواته د خیبر پختونخوا صوبایي چارواکي وایي چې د طوفانونو او بارانونو له وجې 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې دا سندخ کاری چې کراچی کې د وژل شوي د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول شي. د یادونې وړ ده چې سبین محمود تیره جمعه تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسلوالو لخوا کراچی کې وژل شوه چې خپل دفتر کې د بلوچستان په اړه یو سیمینار جوړ کړی و. پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. د روسیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک سسٹم د متعارف کولو سره د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او افغان کډوالو ته هم نه ورکول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هندوستان ته په درې ورځني سفر دی. د افغان ولسمشر له دفتره پرون مازدیګر خبر شوی خبرپاڼه کې راغلی چې نوموړی به د سفر کې د هندوستان د وزیر اعظم او ولسمشر تر څنګ ځینو نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د چارواکو په خبره ډاکټر همایون عزیزی د کندهار او محمد آصف رحیمی د هرات لپاره د والیانو په حیث مقرر شوي دي. چارواکي وایي په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4000 څخه په داسې حال کې اوښتی دی چې مرسته کوونکي ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک مشر پر سعودي عرب تور لګولی چې په یمن کې د هوایي بمباریو په ترسره کولو د اسرائیلو په پل پل ږدي. اردن کو تاسې مشال ریډیو اور مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې هم دا وسورې دي. او سوم له اسلام آباد زموږ همکار رابیا اکرم خان تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وایي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پیښور، چارسدا او نوخار سره سره د خیبر پښتونخوا په نورو ځینې علاقو کې طوفاني بارانونو له وجې 400 کسان مړه شوي او تر 200 ژوبل شوي دي. ادارې وایي د خبر خبره ده چې د داسې افتونو مخنیوي لپاره را روان وخت کې کم قسمه حفاظتي اقدامات کېدای شي او په هغې څنګه عمل درآمد کېدای شي. نو په دې لړ کې د موسم په اړه پیشنګویي یو اهم کردار لوبولی شي. ادارې وایي د موسمیاتو محکمې د دې بارانونو پیشنګویي کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې په وینا چې داسې قسمه سیلې مخکې نه وکتل شوی. ادارې په وینا د موسمیاتو محکمې د دې معلوماتو نه معلومیږي چې اولس موسمي اثراتو نه ساتلو لپاره د موسم د خبرداري نظام بهتره جوړول پکار دی او دا هم ضروري ده چې دا نظام د په جدید طریقو جوړ کړی شي، ځکه چې که د بارانونو او طوفان په اړه په وخت معلومات ترلاسه کیږي نو د هغې مطابق په حفاظتي اقدامات اوچتول کیږي. هم په دې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، بارانونه او طوفانونه اچانک راځي خو د ریاست ذمهواره ادارو ته د علاقې د حالاتو په رڼا کې همیشه تیار اوسېدل پکار دي. ادارې زیاتوي داسې حالاتو لپاره ضروري ده چې د پیښور په شمول نورو لوی ښارونو لپاره هم یو ایمرجنسي او ټرافیک پلان د جوړ کړی شي، هسپتالونو کې د خدماتو فراهمي نظام د جدید تقاضو مطابق کړی شي او په سړکونو لګول شوي بورډونه او نورو تعمیراتو لپاره د قانون مطابق کار واخیستی شي. او د ټول کار لپاره ضروري ده چې ذمهوار خلکو ته د یو مخصوص وخت ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پیښور په سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه پس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د 500 مریضانو علاج د دې تجربې کامیابی ده. ادارې وایي له بده مرغه سرکاري هسپتالونو کې سهار د 9 بجو نه د ماسپخین 1 بجې پورې د مریضانو معاینه کیږي او دې لپاره ماهر ډاکټران د 10 بجو نه پس راځي، کم چې مخصوص مریضان وګوري او بیا د مریضانو یو غټ شمېر بغیر د معاینې پاتې شي. ادارې په وینا په ټول سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه به د مریضانو یو غټ شمېر فایده اوچتوي. ماضي کې هم یو داسې تجربه شوې وه کومه چې د ډاکټرانو د عدم دلچسپۍ له وجې ناکامه شوه. اوس پکار ده چې صوبایي حکومت د مریضانو او د ډاکټرانو د مفاداتو خیال وساتي چې دا منصوبه د پخوا په شان ناکامه نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورې. امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په نړیوالو شخړو کې د امریکا د حکومت د رول په اړه لیکنه کړې ده. د امریکای بي څړنيز ادارې لافير به په ولیکنه کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کړي. د دې دوه لیکنو مهم ټکي درته هارون بچا وای.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي امریکا په افغانستان او د پاکستان په شمال غربي سیمو کې په یو کنګل شوې شخړه کې چې د پای پاړې هیڅ انګیرنه نشي کېدای نښته. د لیکنې تر مخه د کنګل شویو شخړو اصطلاح موږ اکثره د روسیې په سرحداتو کې د جوړو شویو جګړو په اړه اورو. کرملین اول په کافکاز، بیا په مالدووا او اوس په اوکراین کې د لاندې کچې کورنۍ جګړې پیل کړي. روسیه غواړي دغه سیمې چې پخوا یې تر ولکې لاندې وې د غربي هیوادونو پلوۍ ته پرې نږدي. لیکنه کاږي پر دې سربیره چې د امریکا موخې د روسیې له هغو سره توپیر لري، امریکا هم نړیوالې شخړې په داسې ډول اداره کوي چې خپلې ګټې یې خوندي وي. امریکا په شخړو کې مداخله خو کی خو پای ته رسولو او یا هم ورته د وسولیز حل وستلو په برخه کې ډیره لیوالتیا نه ښیي. امریکا د افغانستان او پاکستان په جګړو سربیره په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد هم همدغه تګلاره خپل کړې. لیکن وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې کنه د امریکایي ولسمشر ځایناستې به چې ګمان کېږي د جمهوریت غوښتونکو له ډلې څخه به وي کوم واضح ستراتیژیک لومړیتوبونه ولري. بلخوا د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لا فیر پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو له برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه ګرمې شوې. افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو په تېرو څو میاشتو کې څو وارې سره ولیدل. د لیدنو تر اوسه یوه ګټه کړې یوه غدا چې پر پاک افغان پوله د تاوتریخوالي پېښې چې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ له 2003 کال راهیسې روانې وې درېدلې. د پاکستان پوځ مشر وعده کړی چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ به توپیر نه کوي. کابل بیا ویلي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي د افغانستان له کونړ ولایت څخه فعالیت کوي د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي. لیکنه وایي د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د دې ډول ژمنو مخترتګ که څه هم یو پرمختګ ګڼل کېدای شي، خو تر هغه چې د پاکستان په خاري سیمو کې د افغان طالبانو د شتون مسأله نه وي حل شوې، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالې ناشونی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300 15000 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو د سلام پښتونخوا غړی اوري د مشال ریډیو څخه او د مشال ریډیو ټول خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. راځي چې د هارون بچا په غکی وسندرو ور
تاپ حکم کی تاخیر کولے ناشم د تقدیر سر تدبیر کولے ناشم خدا یادائے توجہ دا کا غفلہ دے منتظر یم او شبگیر کولے ناشم چه دس روخ کو جرگاڑا سر نیشتا نن واتی دتا سر کولے ناشم حمزہ اوس میں دا حسرت وینو وارشو بس دا اوخ کو نور بہر کولے ناشم دیو لگوی لمبے کڑما ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبے کڑما ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبے کڑما ماس وزوی مینا دیو لگوی
جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دز دمرا مین کڑم چپ ہر سبا میں ستا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپا سخن کا خود خوب دپارا ستا زنگن پکار دے مینا دیو لگوی لمبائی کما ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبائی کما ماس وزوی مینا دیو لگوی
اردن کو تسیم مشال ریڈیو اور افغان ولسمشر اشرف غنی دا وقت د ہندوستان پر دری ورځنی سفر دے نوموڑے سعودی عرب پاکستان چین ایران او امریکا تا ل سفر روس نوی دہلی تا ورغلے دے د چارواکو په خبر اشرف غنی غواړي ہندوستان په افغانستان کې سرمایه کاری ته وهڅي چېړون کې دا سفر مهم بولی وای چې افغانستان پاکستان او ہندوستان باید په سیمه کې د سیاسي لانجو پر ځای اقتصادي ګټو ته ترجیح ورکړي او په دې لړ کې سره لاسونه یو کې په اړه دا رپورټ ورو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال هندوستان ته په یو درې ورځنی سفر دی د نوموړي له دفتره پرونی خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر مقصد د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې زیاتول دي که څه هم د رپورټونو تر مخه اشرف غنی له هندوستانه د پخواني افغان حکومت هغه غوښتنلیک بیرته اخیستی و چې د پوځي مرستو لپاره یې کړی و خو تېره هفته نوې دیلی اعلان وکړ چې کابل ته یې درې هلیکاپټرونه ورکړي دي ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د هندوستان سیال هیواد پاکستان ته ورغلی و او هلته یې څو پوځیان هم د روزنې لپاره استولي او د تجارت په برخه کې یو شمېر تړونونه ورسره کړي دي کابل کې د سیاسي چارو کارپو حمید صبوری وایي اسلام آباد سره د کابل نږدې کېدل د سولې لپاره یو ستراتیژیک ضرورت و چې هندوستان هم د سولې لپاره ښه ګام بولي د صبوری په خبره پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او کولی شي په افغانستان کې د امن لپاره ښه رول ولوبوي
په سیاست کې یو توپیر چې د پاکستان سره موضوع کې راغلی په دې کې بې شک نشته چې یو څه تشویشونه رامنځته شوي دي خو هند لپاره دا تشویش نه ده په منطقه کې تروریزم دا هم د هند لپاره تشویش وړ ده هم د افغانستان لپاره هم د پاکستان لپاره د هند او افغانستان په اړیکو کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی او تغییر په سیاست کې د پاکستان په اړه هم دا فقط یو ستراتیژیک ګام و چې د افغانستان دولت ویني چې د پاکستان نه څومره د همکارۍ تقاضا پاینده کې د تروریزم او د طالبان او د سولې په موضوع کې کولای شي
کابل کې د هند سفارت لمخې هند افغانستان سره پرمختیایي کارونو لپاره خواوشه $2 بلیون لګولی او په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخیستې ده د هند ورځپاڼې د بهرنیو خبرونو ایډیټر سوهاسینی حیدر وایي د اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندر مودي د ملاقات ځکه اهمیت لري چې دواړو هیوادونو کې نوي حکومتونه او نوي پالیسۍ مخې ته راغلي دي
دا هغه سفر دی چې دواړه مشران به پکې د دواړو هیوادونو د اړیکو لیدلوري ټاکي هندوستان افغانانو سره د تعلیم او صحت په برخه کې ډېری مرستې کړې دا به دوام ولري همداراز اشرف غنی د هندوستاني تجارانو د راجلبولو هڅه کوي تمه دا ده چې هندي سوداګر به غواړي وپوهیږي چې افغانستان کې په کومو برخو کې سرمایه کاری کولای شي او هلته به امنیت څنګه وي بل خبره دا ده چې هندوستان افغانستان سره د $2 بلیون پرمختیایي مرستې کړې باور دی چې دا مرستې به لا ډېرې شي
افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او هندوستان ترمنځ منفي سیاست او سیالۍ ته پرې نږدي او غواړي په سیمه کې د اقتصادي موقعو پیدا کولو لړ کې د دواړو هیوادونو لپاره مرکزي ایشیا سره د سوداګرۍ د یو پل حیثیت جوړ کړي د پېښور پوهنتون د بهرنو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي اوس وخت راغلی چې پاکستان رښتیا له وسلوالو ډلو د ملاتړ له پالیسۍ لاس واخلي او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بنیاد په سیمه کې د تجارت زیاتولو او اقتصاد ښه کولو کېږدي.
اورم چې په افغانستان کې نورو خلک په اشرف غنی دا اعتراض هم کوي چې یاره تا پاکستان سره ضرورت نه زیاته ملګرتیا وکړه او هلته نه جواب نشته. افغانستان ملګرتیا کوي مونږ هم ورسره ملګرتیا کوو خو داسې ونه شوله. دې علاقې لپاره هم دا ډېره بدقسمتي ځکه چې دا سینټرل ایشیا نه والی طرف پاکستان افغانستان ایران هند دا ټول یو لوی اقتصادي ایریا جوړېدی شي. افغانستان کې امن نه نو دا ټوله خبره نشي مخکې ویلی. دا علاقې لپاره هم به ډېره تباهي وي.
یاد دی وی چې افغانستان د هندستان سره ستراتیژیک تړون لري چې تر مخه دواړه هیوادونه د یو بل سره د ستراتیژیکو ملګرو په توګه همکاري کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوي
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
زو شپه په مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو په دې بحث کې په روانو موضوعاتو باندې د میلمنو نظرونه اوریدلی شئ او د دې خپرونې او نورو خپرونو چې له مشال ریډیو تاسو نشر کیږي په اړه خامخا موږ سره رابطه وکړئ. زموږ په ژوندو خپرونو کې راتلی شئ. همدارس د فیسبوک د لارې هم موږ سره رابطه کوی شئ او موږ ته ویلی شئ چې ستاسو دپاره موږ دا خپرونې نورې له څومره او څنګه ښیکو. اوس یو رپورټ دراورو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکي وایي اوس افغانان کولی شي د ګوتو د نښو په تصدیق سره خپل زاړه سیم کارډونه رجسټرډ او یا نوي واخلي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې په بنیاد د سیم کارډ د حاصلولو لپاره اصول سخت کړي وو او دغلته میشته افغان کډوالو نشوای کولی چې سیم واخلي. نور تفصیل احمد الله اور.
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی پی ٹی اے وائی چې په پاکستان کې میشت رجسٹرڈ افغان کډوال به اوس د بایو میٹرک تصدیق وروستو موبایل سم کارډونه اخستې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ٹی اے ویاند خورم علی مهران وینا وا چې اوس په پاکستان کې میشت رجسٹرڈ افغان کډوال کولی شي چې د هرې موبایل کپنې سم کارډ ترلاسه کړي او دا سم کارډونه به ورته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړی شوي پروف آف رجسٹریشن یعنی پی او آر کارډونو په ذریعه د بایو میٹرک دیپ اروس تو ورکڑے کی گی. نموڑی زیادہ تکڑا
جس طرح سے پاکستانیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ اب وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد سم جاری
چسنگ دو پاکستانیانو لپاره دا لازمی دا چې د بائیو میٹرک تصدیق اروس تو با سم کارڈ اخلی نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشتي او هغه د پی او آر کارڈ په ذریعہ موبایل سم کارڈ اخستے وی او یا اخستل غواړي نو د هغه لپاره هم دا ضروری دا چې د بائیو میٹرک تصدیق اروس تو سم کارڈ واخلی. تر دې دمه د 15000 نه زیات سیمونه د بایو میٹرک تصدیق ورستو افغان کډوالو ته جاری کړی شوې دي. په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال د حکومت د فیصله هرکلی کوي او وایي چې اوس به په اسانۍ سره موبایل سم کارډونه ترلاسه کولای شي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال نصیر احمد وایي
په دې باندې ډېر زیات خوشاله یو خوشاله په دې چې مخکې به موږ کله سم کارډونه اخیستل موږ له بچان راکول بیا به ګرځېدو کله به پاکستاني ګاونډي را پیدا بیا بل داسې څوک چې مطلب موږ تصدیق به کوو نو هغه ته به موږ چې تاسو شناختي کارډ باندې موږ یو سم کارډ واخلو اوس موږ ډېر
د یادونې دا چې د تیر کال په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید وروستو حکومت په ملک کې موبایل سم کارډونه اخستو لپاره بایو میټرک تصدیق لازمی ګرځولې دی. دې تر څنګه د مخکې نه جاری شوي ټولو سم کارډونو د تصدیق لپاره یې د روانې میاشتې د 12 نیټې پورې مهلت ورکړی و چې تر دې نیټې د خلک د خپلو سیمونو بایو میټرک تصدیق وکړي او د یاد نیټې وروستو حکومت په لکونو غیر تصدیق شوي سیمونه بند کړل. احمد مشال ریڈیو اسلام آباد.
پام کوا یال ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر ستی مانا
لیکا چی دیر دی نبازی پام کوا
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو جی بام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال لړیو ورې پام کوا او نېزا تنزیه خبرونه تاسو موږ په دابل غړې کې نشر کو امریکایي مجلې د نېشنل انټرست په خپلې و مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی حکومت د پریکړه چې د یمن په شخړه کې به فوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسله په جوړجاړي او خبرو هوار شي مجلې لیکي د پاکستان او سعودي عرب اړیکې ډېرې پخوانۍ دي خو د پاکستان دا فیصله ښایي د دواړو ترمنځ تعلق او رشته په بله طریقه تعریف کړي د دې لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو
د نېشنل انټرست مجله لیکي د مارچ پر 15مه نیټه د سعودي عرب په مشرۍ د لس عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد هوایی بمباری پیل کړي په دې بمباریو کې البته د سعودي عرب مهم ملګری پاکستان له برخې اخیستو انکار وکړ د پاکستان پارلمان تر شاوخوا یوې اونۍ باس وروسته په غوڅ اکثریت پریکړه لیک منظور کړ چې د یمن په شخړه کې به بې طرفه وي هلته به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسأله د خبرو اترو له لارې هواره شي په لیکنه کې راغلي د پاکستان دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکی خای ډیر ساړه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ په خوانی اړیکی ول او دواړه نږدې ستراتیژیک ملګری ول د بیلګې په توګه پر 1998 زیږیز کال چې کله د جنوبی یمن کمیونستانو پرمختګ کاوه نو ګڼ پاکستانی پیلوټان د سعودي عرب پر خاور ځای پر ځای کړل شول چې د هغو کمیونستانو پرمختګ مخه ونیسي تر دې وروسته په 1990 زیږیز او په 1990 زیږیز لسیزو کې او بیا د خلیج جګړې پر مهال په لسګونو زره پاکستانی پوځیان په سعودي عرب کې پراتول اوس مهال هم پاکستانی سرتیری هل تشته او په واقعیدګۍ له سعودي پوځیانو سره په پوځي تمرینونو یا مشقونو کې برخه اخلي سعودي عرب هم په عین وخت کې له پاکستان سره ډېر مرستې وکړې لکه افغان مجاهدینو ته پیسې ورکړي چې هغوی په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وجنګیږي سعودي مذهبي ادارې اوس هم په پاکستان کې جماعتونه جوړوي او د مدرسو شبکو مرسته کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي یا کلتوري اړیکې پراخوي پر 1990 زیږیز کال چې کله پاکستان د اټومي وسلو ازموینه وکړه او د نړیوالو بندیزونو له امکان سره مخامخ وو نو سعودي عرب ورته د 50,000 بیرل تیلو په مفت ورکولو وړاندیز وکړ پر 2014 زیږیز کال سعودي عرب هغه وخت پاکستان ته د 1.15 عرب یا میلیارد امریکایي ډالرو ډالۍ ورکړه چې کله اسلام آباد د شام جګړې په اړه خپله د بې طرفۍ تګلاره بدله کړه او د رپورټونو تر مخه سلا شو چې په شام کې یاغیانو ته وسلې ورکړي نو په دې توګه د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېر پخوانی او په ورکړه راکړه ولاړ پاتې شوې دي البته په یمن کې د پوځي مداخلې نه کولو پریکړې ته باید امریکایان په دې نظر وګوري چې پاکستان له ماضي یا تیرو وختونو جلا لار خپله کړې او باید د دې فیصلې هرکلی وشي لیکنه د دې خبرې د ثباتولو لپاره دلیلونه ورکوي لومړی پاکستان غواړي چې په مستقیمه توګه په سیمه کې د واک په جګړه کې برخه وانخلي بل دا چې د یمن شخړه فرقیز اړخ هم لري او د پاکستان د بې طرفۍ فیصله په هغه هیواد کې هم د زیاتیدونکي فرقیز تاوتریخوالي زور کمولی شي لیکنه وایي د یمن په جګړه کې د نخ کېلتیا تر شا دوه ستراتیژیک دلیلونه هم دي یو دا چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په ختیځ کې د هند ځواکونو موجودیت په تناظر کې هلته هم بل سرتیری ساتي لیکن زیاتوی بل دلیل ډیر مهم دی هغه دا چې د یمن په شخړه کې سعودي عرب او ایران یو بل ته مخامخ ولاړ دي پاکستان د توانایي یا انرژي له بحران سره مخامخ دی او ایران ډیره انرژي یعنی تیل او ګیس لري بل دا چې خایي پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لګیدلې نړیوال بندیزونه هم لري کړل شي نو په دې صورت کې ایران د پاکستان د انرژي اړتیاوې پوره کولای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې له پامیر ساحل څخه مو د امریکایي مجلې د نېشنل انټرست په مقاله کې د پاکستانی حکومت دغه پریکړې په اړه اوریدل چې په یمن شخړه کې د پوځي مداخله نه کول ویل دي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. همدار تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه تراشئ، زموږ ویب سایټ تراشئ، او یا هم په فیسبوک کې د نن تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو پاڼه خوخه کړئ او له هغه ځایه زموږ تصویرونه، ویډیوګانې او ریپورټونه نه یوازې ولولئ وی ګورئ، بلکې تاسو ته خوښولی هم شئ او د خپلو ملګرو سره هم شریکولای شئ، او موږ ته خپل نظر هم راکوی شئ چې زموږ د خپرونو په اړه باندې ستاسو نظر څه دی او موږ څنګه کولای شو چې دا خپرونې نورې درته خسته کړو. د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا دا ګړۍ د ظفر اقرار په یوه سندره باندې ختمو، په بله ګړۍ کې بیا زه بشیر ګواښ تاسو سره
زړیږي، وګرانه سوځي تمزه،
پس پرلی نشتا دے حل تزوانی زڑی گی